د ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم. تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اورېدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې جمهوری ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره په خبرو کې د پاموړ پرمختګ شوی، او له درنو جګړو وروسته نن په کندز کې امنیتي وضعیت بیا عادي شوی دی. همداراز نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسېدلی، څو معلومه کړي چې امریکا له داعش سره په مبارزه کې له عراق سره کومې پوځي مرستې کولی شي، او د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومو تیلو بیه د تیرو دوو میاشتو تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده. قدر من اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
د ملګرو ملتونو نوې راپور سرګندوي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتي خدمتونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. یونیسف وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې خپل سفارت ته دنده سپارلې چې د یوې افغان نجلۍ د وژنې قضیه وڅېړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست هیله څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګلبدین حکمتیار د سولیز سیاست یو برخه شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان میناپال نن ازادي رادیو ته وویل له حزب اسلامي سره خبرې بریالۍ پر مخ روانې دي، او په اکثرو اختلافي مواردو پریکړې شوې دي.
حکمتیار صاحب سره زموږ مذاکرات روان دي، او دا مذاکرات ډېر پرمختللي دي، یعنی ښه پرمختګ یې کړی دی. موږ په دې هیله یو چې ډېر نږدې به حکمتیار صاحب راځي او د افغانستان د سولیز سیاست یوه برخه به ګرځي.
له تور لسته د حزب اسلامي د مشر او غړیو لری کول، افغانستان ته د شمشتو د کمپ انتقال د حزب اسلامي له مهمو غوښتنو څخه دي چې ښاغلی میناپال وایي هر کله چې خپل حکمتیار کابل ته راشي او جګړه ختم شي غوښتنې به یې ومنل شي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتي خدمتونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما او یونیسف لخوا په یو ګډ سیرنیز راپور کې ویل شوی چې دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه راپور په اساس په 2015 میلادي کال کې یونما او یونیسف 115 پیښې ثبت کړي چې روغتي خدمتونو ته لاسرسی اغیزمن کړی و. په دې کې 40 روغتي کارکونکي وژل شوي، 340 نور ټپیان او 68 یرغمل شوي دي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پولیو په برخه کې د جنوبي حوزې په کچه د یونیسف د اماریکو او ارتباطاتو مسؤول سید کمال شاه ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د پولیو یوه پیښه هلمند کې او دوه نورې په کونړ کې ثبت شوې دي.
یوه پیښه لرو چې هغه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ده، دوه نورې پیښې د کونړ ولایت د شګل له ولسوالۍ راپور شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جنوبي حوزې په یو شمېر سیمو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د یونیسف ادارې له لورې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي کمپاین پیل شوی. او د افغانستان د مدني ټولنو غړي وایي چې د ایران حکومت د شپږ کلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نه کړي، په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي. دوی نن په یوه اعتراضي غونډه کې د ایران له حکومت او په ځانګړې توګه قضایي ادارو څخه وغوښتل چې د دې نجلۍ قتل په اعدام محکوم کړي. پر شپږ کلنې ستایش د حمل په 22مه په ایران کې د یو ځوان لخوا جنسي تیری شوی او وروسته په ډیره بېرحمانه ډول وژل شوې ده. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تهران کې خپل سفارت ته دنده سپارلې چې له ایراني چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی او له دې هیواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. د یوه امریکایي لوړ رتبه چارواکي له قوله نن ویل شوي چې ویلي دي متحده ایالات له عراقیانو سره مرستې ته چمتو دی. دا په دې معنا چې لږ تر لږه د امریکایي ځواکونو نور لږ شمېر سرتېري به د جګړې ډګر ته واستول شي. ټاکل شوی ده چې کارتر به پر دې مسلې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی، د دفاع له وزیر خالد العبیدی او اسلامی دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره د امریکا د پوځ له عمومي قمندان جنرال شن مک افرلان سره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات د هغې نړیوال ائتلاف مشري کوي چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد بمباري کوي او هم هغو ځواکونو ته روزنه ورکوي او نور مرسته ورسره کوي چې په عراق او سوریه کې د دغې ډلې په وړاندې جګړه مخته وړي. د سوریه یو شمېر وسلوالې ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیلوي. دغو ډلو چې د سوریې د آزاد پوځ او اسلامي احرار شام تر بیرغ لاندې جګړه مخته وړي نن په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به هر پوځي جزتام په وړاندې چې په ملکیانو ډزې کوي له ځواک څخه کار واخلي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې دغه ډلې به د جګړې د پیلولو لپاره د ګډو عملیاتو یوه خونه جوړه کړي، خو هغه جغرافي سیمه یې ونه ښوده چې دوی پکې نوې جګړه پیلوي. دغه راز د داعش په اړه په یو بل خبر کې ویل شوي چې په امریکا کې میشته یوه څېړونکې اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. ایچ آی ایس په هغه راپور کې چې نن خپور کړی د عوایدو کمېدل دغه ډلې چې په خپله خلافت اعلان کړی د اوږدې مودې رول ته یو ګواښ بللی دی. ایچ آی ایس ویلي چې په مارچ میاشت کې د اسلامي دولت ډلې عواید له 80 میلیون ډالرو چې د تیر 2015 میلادي کال په نیمایي کې په یوه میاشت کې درلودل 56 میلیون ډالرو ته کم شوي دي. دغه څېړونکي ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو د تیلو تولیدات په ورځ کې له 3000 بیرل تیلو څخه 1000 بیرل تیلو ته کم شوي دي. په همدې موده کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د دغې ډلې د تیلو د تولید تاسات ته هم زیان رسېدلی دی. په عین حال کې د اسلامي دولت ډلې په سوریه او عراق کې د تر خپلې ولکې لاندې په سلو کې 22 ساحه له لاسه ورکړې ده. دا ډله اوس د 9 میلیون وګړو پر ځای په شاوخوا 6 میلیون وګړو واک چلوي چې په دې توګه د مالیو د راټولولو له درکه هم عواید کم شوي دي. د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو 2 میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیو د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د تیلو بیه په سلو کې 6.8 راولویده او په نیویارک کې د یو بیرل تیلو بیه $1.16 ته راټیټه شوه. دا د تېرې فبروري میاشتې راهیسې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. د روسیې د اسامو بیه هم راټیټه شوې چې فیصدي نن سهار وختي څه باندې 4 ته رسېده. د روسیې روبلو هم د امریکایي ډالر او یورو په مقابل کې خپل ارزښت شاوخوا 3% له لاسه ورکړ. د قطر په مرکز دوحه کې پرون د روسیې په ګډون د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک زیات شمېر غړو ګډون کړی و. د قطر د انرژي او صنعت وزیر محمد صالح ال ساده وویل دوی پر دې مسلې د بحث لپاره اضافي وخت اړتیا لري. موږ د تیلو د تولید د کمولو پر بیلابیلو اړخونو او د دې کار پر نتایجو بحث وکړ. په دې غونډه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې د نورو سلام مشرولو لپاره تر جون میاشتې پورې نور وخت اړتیا لرو چې د اوپک سازمان ټول غړي هیوادونه به په خپلو کې او هم نورو سره مشورې وکړي. ایران که څه هم د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپک غړی دی، خو په پرنیو خبرو کې برخه نه واخیستې. تهران ټینګار کوي چې تر هغو د خپلو تیلو تولیدات نه کموي چې د تولیداتو کچه هغه حتی چې د نړیوالو بندیزونو تر لګولو مخکې نوی رسولي. داود افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې وابوري چې له حزب اسلامي سره د خبرو په دوام افغان حکومت وایي د ګلبدین حکمتیار د سولې له پلاوي سره په خبرو کې پر ګڼو مواردو توافق شوی.
دا مذاکرات ډیر پرمختللي دي. موږ په دې هیله یو چې ډیر نږدې به حکمتیار صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یو برخه به ګرځي.
پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې خپل حمله بندې کړي کنا له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په کندوز کې له درې ورځو درنو جګړو وروسته په امنیتي وضعیت کې د ښېګڼې راپورونه را رسیږي.
نن په ښار کې وضعیت ښه ده، ډز ډز هېڅ خبر نشته، ده خو موږ له د حکومت نه غواړو چې دا د کندوز شاوخوا پاکستان امنیت راسي، ټول په خوشحاله خپل کاروبار ته ورسیږي.
د جنوب زون په اړوندو سیمو کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. په دې اړه په یو مرکه کې به واورئ چې د کمپاین ګډونوال په ناامنه سیمو کې څنګه فعالیت کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه اورېدای شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست هیله څرګندوي چې ګلبدین حکمتیار به ډیر ژر د افغانستان د سولې سیاست یو برخه وګرځي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی. لبلې خو یو شمیر افغان کارپوهان د سولې له بهیر سره د حکمتیار د یو ځای کېدو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې کابل ته د نوموړي راتګ به نور وسلوال مخالفین هم د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. له کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه راپور راکوي.
جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د سولې عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې په زیاتو مواردو توافق شوی. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې حکومت به ډیر ژر له حکمتیار سره د سولې توافق ته ورسیږي.
حکمتیار سره زموږ مذاکرات روان دي او دا مذاکرات ډیر پرمختللي دي، یعنی ښه پرمختګ یې کړی دی. موږ په دې هیله یو چې ډیر نږدې به حکمتیار صاحب راځي او د افغانستان د سولې سیاست یو برخه به ګرځي او دلته به آرام ژوند کوي.
څه باندې یو میاشت وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې یو پلاوی کابل ته راغلی او په څو پړاوونو کې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرې کړې چې اوس هم روانې دي. جمهوری ریاست وایي د امریکا او ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تورلي څخه د حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي د نورو غړیو ایستل، د حزب اسلامي د بندیانو آزادول او افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقال د حزب اسلامي عمده غوښتنې دي. ارګ زیاتوي چې د حزب اسلامي ځینې غوښتنې منلې او له تورلي څخه د دغه ګوند د غړیو د ایستلو په اړه بل نړیوالې ټولنې سره هغه وخت پرې کنده خبرې وکړي چې د حزب اسلامي ټول جنگیالي وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. که څه هم په افغانستان کې د جنگي ماشین اصلي عوامل وسلوال طالبان بلل کېږي، خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې حزب اسلامي د جهاد په کلونو کې د افغانستان په سیاست کې پیاوړی رول درلود او اوس هم د افغانستان په وضعیت باندې خپل تاثیرات درلودلی سي. د چارو کارپوه حاجي سید داود سولې سیاست د حکمتیار راتګ یو مثبت ګام بولي او وایي چې د حکمتیار له راتګ سره به وسلوال طالبان هم زړه ښه کړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي.
ګلبدین حکمتیار دلته راځي، د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کوي. دا یو مثبت ګام دی. د نورو مخالفینو په صفوفو باندې هم دا زیات تاثیر کوي او د بلې خوانه ولس ته به یو ډاډ پیدا شي چې په اول ګام کې دوی راغله امکان لري چې شپږ میاشتې بعد کال بعد نورو ډلو سره هم روغ او جوړه وشي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای هم وایي چې د سولې له بهیر سره د حکمتیار یو ځایوالی په اوږد مهال کې ګټور دی، خو په لنډه موده کې به په امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. ښاغلی سپای دا احتمال هم نه ردوي چې سیاست د ګلبدین حکمتیار راتګ ممکن د یو شمېر حکومتي کړیو له مخالفت سره مخ شي او دا به د ملي وحدت حکومت ستونزې نورې هم ډېرې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره په خبرو کې پر ګڼو مواردو توافق شوی. ستاسو په نظر هیواد ته د ګلبدین حکمتیار راستنېدل او له سیاسي بهیر سره د یو ځای کېدل به د سولې پر بهیر کوم اغیز وکړي؟ که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر یا تبصره لرئ، نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ، موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. خو لکه څرنګه چې په راپور کې مو واورېدل، د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان دواخان مینپال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې ډیر ژر به حکمتیار د افغانستان د سولې سیاست یو برخه وګرځي. د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه له ښاغلي میناپال سره په مرکه کې نور جزئیات پوښتلي.
د افغان حکومت یو شرط دا هم و چې د حکمتیار مشر حزب اسلامي به وسله پر ځمکه کې دي او راضي به د سولې خبرې وپیل کړي.
بلکې تر اوسه پورې خو دوی افغانستان د حکومت سره تفاهم ته نه دي رسېدلي، یعنی دوی عملا نه دي راغلي چې په افغانستان کې سولې ژوند پیل کړي. ولس دا ویلې دي چې دا دی مډرالو په افغانستان کې نور جګړه پای ته رسو، نور ورور وژنه او افغان وژنه پای ته رسو، او زموږ لخوا به هم دا اعلان ورته کېږي چې دا دی متیار صاحب راغلی دی او د افغانستان د سولې سیاست یو غړی ګرځېدلی دی او عضو ګرځېدلی دی او برخه ګرځېدلی دی.
میناپال صاحب، موږ تاسو شاید دی تقریبا حزب اسلامي سره یو میاشت کېږي د سولې خبرې کېږي. څه عوامل د چې د سولې خبرې دومره وزنډېدلې او نتیجه نه ورکوي؟
نو موږ له مخه ویلو چې سولې یو پروسه ده، مذاکرات کېدای شي اوږده شي، زمانګیره شي، وخت ودی شي. ډېر مسایل دي، نو په دې مابینځ کې ډېر غوښتنې دي، ډېر قناعتونه دي. لومړی لوی دریځ شي تغیر کړی دی، بدلون یې مندلی دی د حکمتیار صاحب دا د نړیوالو قواوو په اړه باندې پخوا دوی پر دې باندې ولاړو شي نړیوالې قواوې به په بشپړ ډول افغانستان اوسي. ولې اوس دوی دا اړتیا در کړې ده چې د نړیوالو قواوو شتون دلته تر یو وخته پورې اړین دی. لوی او وړې مسلې دي چې پر هغه باندې موږ د سولې شورا ورسره مجلس کې ورسره بحث کې او توافق ته پر اکثرو مسایلو سره رسیدلي. د دوی غوښتنې دي ځینې، مثلا د شمشتو د کیمپ انتقال دی دلته د کډوالو، دوی د بندیانو مسایل، نور هم څه وړې مسلې دي. شي
تور لیس نه د حکمتیار او سره د حزب اسلامي د نور غړیو د وتلو یو عمده غوښتنه دوی و. افغان حکومت نړیوال ټولنې په ځانګړي توګه ملګر ملتونو همدارنګ امریکا سره په دغه غوښتنه باندې غور کړی ده.
د سولې شورا په دغه برخه کې له ملګرو ملتونو سره دلته د غویل د نمائندګۍ سره په دغه نامه سره پر دغو مسایلو باندې بحث کوي. ولې دا به هغه وخت ډېر مطرح وي چې حکمتیار صاحب عملاً راسي او د افغانستان د سولې د پروسې یوه برخه وګرځي.
د افغانستان د دولت د ریاست مرستیال ویاند وخان میناپال چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادۍ رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې خپلې حمله بندي کړي، کنه له سختو عواقبو سره مخامخ شي. د پاکستان یو مقام چې نوم یې په پاکستانی رسنیو کې نه دی یاد شوی دا ادعا کړې، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو خونړۍ حمله روانې دي. اجمل آند د دې موضوع په اړه د راپور برابر کړی.
پاکستان افغان طالبانو ته خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې دی د افغان حکومت پر ضد حمله او پسرلنی عملیات بند کړي، کنه له جدي او بدو نتیجو سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیرونی په افغانستان کې د حکومت پر خلاف د عمري عملیاتو په نامه د پسرلنیو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ، او وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر کړي. د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نومونه دی اخیستل شوی د دې هیواد اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د پسرلنیو عملیاتو د پایلبولو اعلان بخایي د سولې هلې ځلې سیان منې کړي. د چارواکي د دوشنبه پر ورځ د ورځپاڼې ته ویل چې پاکستان د طالبانو په دغه اعلان خفه دی او پر طالبانو یې غږ کړی چې د تشدد لاره پرېږدي او خبرو اترو ته کښېني. د جګپوړي پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی څرګنده کړې چې پاکستان طالبانو ته د خپلو منځګړو له لارې پیغام استولی چې که چیرې دوی مذاکراتو میز ته رانه شي نو دوی به د دې عمل ستر پور پرې کړي. د پاکستان دغه چارواکي پر طالبانو د حملو بندولو غږ په داسې وخت کې کړی چې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونه ډېر شوي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان پر طالبانو د حملو د بندولو غږ کوي، بلکې تر دې مخکې هم د دې هیواد چارواکو طالبانو ته ویلي وو چې مذاکراتو ته کښېني، او همدارز دوی منلې وه چې افغان طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې اوسېږي. د روان کال د مارچ په لومړیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز منلې وه چې د افغان طالبانو ځینې مشران له خپلو کورنیو سره یو ځای پاکستان کې اوسیږي، نو ځکه دوی پر هغوی فشار راوړلی شي چې مذاکراتو ته راشي. د افغانستان د سولې د بهیر په لړ کې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان څلور اړخیزې ډلې تر دې دمه څلور غونډې کړي او په وروستۍ غونډه کې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ کړی و چې حکومت سره دې خبرو ته کینی. که څه هم ویل کېږي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به ښایي د مارچ په لومړیو کې مخامخ خبرې شوې وای، خو تر هغې وروسته وځنډېدې چې طالبانو له خبرو اترو انکار وکړ او خپل پخواني شرطونه یې تکرار کړل.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د حکومت یو مقام ادعا کوي چې طالبانو ته خبرداری ورکړی چې له حملو څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د تیرو درې ورځو له جګړو وروسته نن په کندز ښار کې وضعیت یو څه آرام وو او په ښار کې خلک پر خپل کاروبار بوخت ښکارېدل. خلکو له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کوله چې د ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له فعالیتونو څخه تصفیه کړي څو کندز د وسلوالو له ګواښ څخه وژغورل شي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له خلکو او چارواکو سره خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو څو ورځو په توپیر اوس مهال په دې ښار کې وضعیت کاملا نورمال دی او ټول خلک پر خپل کاروبار مصروف دي. د دې ولایت اوسیدونکي له مرکزی حکومت څخه غواړي څو د دې ولایت شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي چې د کندز ښار د سقوط له ګواښ څخه وژغورل شي. د کندز ښار څو تنو اوسیدونکو د دې ولایت د اوسنی وضعیت په اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
فعلا خو وضعیت نورمال دی او ښه تر سترګو کېږي. د خلکو اذهان مشوش و، فکرونه یې ګډوډ و، خلک د مشکلاتو سره دچار و. بالخصوص د اوسنیو ورځو کې، بالخصوص د نن وضعیت ښار و بازار و د چار اطراف بېخي ډاډمن دی.
نن په ښار کې وضعیت ښه دی، ډزو ډز هېڅ خبر نشته ده، خو موږ له د حکومت نه غواړو چې د کندز شاوخوا پاک سي، ټول جای پاک سي، امنیت راسي، ټول په خوشحاله خپل کاروبار ته ورسېږي، خپل زندګي ته ورسېږي.
فعلا وضعیت ښه ده او د دې وضعیت خلق ڈاڈمن زندگی نہ کہی، ڈاڈمن زندگی پہ دے نہ کہی سے دی ولایت پہ ساہو کی ورتا طالب قرار لری.
په همدې حال کې د کندز سیمه ییز چارواکي وایي افغان ځواکونو د طالبانو ستر پوځي عملیات ته ماته ورکړه او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د کندز د امنیت قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ له رسنوی سره په خبرو کې داسې وویل: اوس مهال په کندز کې وضعیت ښه دی، ټول خلک پر خپل کاروبار مصروف دي، خو د هیواد دښمنان بې ځایه تبلیغات کوي. تاسې ګورئ چې په ښار کې وضعیت ډیر نورمال دی. د یادونې ده چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو د دې ولایت په شپږو ولسوالیو او مرکز باندې د عمري په نوم ستر پوځي عملیات پیل کړی وو چې د دولتي ځواکونو له ماتې سره مخامخ شو. خو لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
اوس هم د کابل ورځپاڼو مخکتنه کوو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپر شوي.
د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنې او د کندز په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د جګړو زیاتېدل د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. سرخط ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د جګړې لمنه پراخه شوې خو قربانیان یې ملکیان دي. په سرمقاله کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما درې میاشتنی څېړنیز راپور ته اشاره شوې او ویل شوي چې د 2014 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 600 ملکیان وژل شوي او 1340 نور ټپیان شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي د ملکی مرګ ژوبلې عمده لامل دا دی چې د وسلوالو مخالفینو په ګډون بېلابېلې ډلې د جګړې پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. د ورځپاڼې په باور په اکثرو جګړو کې د ملکی خلکو له کورونو څخه د سپار په توګه کار اخیستل کیږي او په داسې حالت کې طبیعي خبره ده چې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاتېږي. د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي شعارونه او عمل دا د سرنوشت خپلواکي ورسپانې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي د ملکیانو د وژنې د مخنیوي په هدف د وسلوالو مخالفینو او حکومت ژمنو تر اوسه عملي بڼه نه ده غوره کړې. د سرمقالې لیکوال ویلي د ملکیانو د مخنیوي په هدف باید وسلوال مخالفین او حکومت په عامه تاسیساتو حمله بندې کړي او هغو سیمو کې د جګړه نه کوي چې د ملکیانو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وي. جامعې باز ورځپاڼې بیا د کندوز ناامنیو ته اشاره کړې او خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې کندوز او د وحشت بیا تکرار. په سرمقاله کې راغلي چې له درې ورځو راپه دې خوا د کندوز ښار په شاوخوا او یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د سرمقالې لیکوال ویلي د کندوز ښار په منځ کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي او داسې ښکاري چې طالبان بیا غواړي د کندوز ښار پر چوک خپل بیرغ ورپوي. د ورځپاڼې په باور په تېر کال کې د کندوز ښار موقت سقوط حکومت ته په لوړه بیه تمام شو او اوس به اجازه ورنه کړي چې بیا دغه تجربه تکرار شي. کابل پوسټ بیا خپل سرمقاله کې د کندوز د ولایتي شورا د غړو نظر راخیستی چې ویلي دي که حکومت د کندوز امنیت ته پام ونه کړي ممکن بیا د طالبانو لاسته ولویږي. په سرمقاله کې راغلي حکومت ته پکار ده چې خپل ټول قوت د کندوز د دفاع لپاره وکاروي او د کندوز په برخلیک بیا لوبه ونه کړي.
نن د جنوبي حوزې په ځینو سیمو کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو د مخنیوي کمپاین پیل شو. چارواکي وایي په دې کمپاین کې به د دې حوزې 1.6 میلیون ماشومان واکسین شي. دا چې اوسمهال په جنوبي حوزه کې د پولیو د ناروغۍ څومره پیښې ثبت شوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي د کمپاین په وړاندې خنډونه کوم دي، دا او نورې پوښتنې د پولیو په برخه کې د جنوبي حوزې په کچه د یونیسف د عامه اړیکو او ارتباطاتو له مسؤل سید کمال شاه عارف سره د ازادۍ رادیو د خبریال صادق رشتینی په مرکه کې واوري.
په جنوبي ولایتونو کې څومره د پولیو یا پلج پیښې سته او دا دقیقا په کومو سیمو کې دي؟
سږ کال د تیر په پرتله موږ په ښه حالت کې یو او یوازې یوه پیښه لرو چې هغه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ده، خو بل طرف ته د هیواد په کچه موږ درې پیښې لرو چې دوه نورې پیښې د کونړ ولایت د شیګل له ولسوالۍ راپور شوي دي.
د لیرو پرتو سیمو خلک اکثره وخت شکایت کوي چې د نامنویو او د حکومت د مخالفانو د اغېز له امله د پولیو له واکسین بې برخې پاتې کیږي. دا ځل دې ستونزې ته څومره توجه شوې؟
د پولیو پروګرام یو ملي پروګرام دی، دا کوم سیاسي پروګرام نه دی او کومو راسو د دولت پسې تر واک لاندې سیمو کې یا د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې په ټولو سیمو کې دا کمپاین تطبیق کیږي او ځینې وخت ځینې جزئي ستونزې رامنځته کیږي. کله چې جنگ جریان لري نو طبعا د جنگ په وخت کې هلته د کمپاین پلي کول ناشونی وي او کله چې هلته جګړه ودرېږي بیا وروسته زموږ هغه کارمندان چې اولته خپل کمپاین تطبیقوي. نو دمګړی پورې داسې جدي ستونزه نه ده راپېښه شوې چې کمپاین بالکل درېدلې وي. طبعا داسې جزئي ستونزې شته د هغو له حل وروسته هلته بیرته کمپاین تطبیقېږي او ځینې ټولنیزې ستونزې موږ لرو. په دې مورد باندې د خلکو د پوهاوي کچه یو اندازه په ځینو سیمو کې ضعیفه ده، نو دوی بېلابېلې اوازې چې هلته خپرې سي د واکسین پر ضد باندې نو په هغو باندې دوی غوږ نیسي او بیا خپل ماشومان نه واکسینوي. نو دا هغه څه دي چې موږ د خلکو همکاري ته اړ یو او دوی باید په داسې اوازو چې له بېلابېلو لارو راځي خپرېږي د واکسین پر ضد باندې نو په هغو باندې باید دوی توجه ونه کړي، غوږ ورته ونه نیسي او خپل ماشومان واکسین کړي تر څو د پولیو له ناروغۍ د ژغورل شوي وي او ورسره خپل ماشومان خپلو نږدې روغتیایي مرکزونو ته هم یوسي تر څو هلته دوی ته د اتو نورو ناروغیو پر ضد هم واکسینونه ورکړل شي.
په هغه سیمو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي او د دوی سره د واکسین د کمپاین په برخه کې د همکاري غوښتنه هم اکثره وخت کیږي او یا د هغوی سره په دې برخه کې خبرې کیږي، خو بیا هم سوال دا دی چې ولې ځینې وخت لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه د مخالفینو ځینې ډلې د دغه پروګرام مخالفت کوي؟
لکه مخکې چې ما وویل له پروګرام سره خاص مخالفت نشته. ځینې داسې ستونزې وي که په یو سیمه کې جنگ وي، د جنگ په حالت کې طبعا هلته کمپاین تطبیقېدل ډېر ګران کاروي او په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته بیا کوم کسان چې موږ ګمارو طبعا د موږ د پروګرام هغه اساس دا دی چې کوم څوک چې په دې پروګرام کې کار کوي باید هغه سیمې د هغه کلي اوسېدونکی واوسي. نو طبعا کومې سیمې چې دوی تر ولکه لاندې دي هلته موږ کسان نشو کولی موږ لپاره کسان ورولیږو، ځکه دوی ته هم هغه شکمن کسان اوسي. نو موږ کسان له هغه ځایه استخداموو، هم هغه کسان په خپلو سیمو کې کار کوي. نو په دې مورد باندې دومره ستونزې دمګړۍ نه لرو.
د پولیو په برخه کې د جنوبي حوزې په کچه د یونیسف د عامه اړیکو او ارتباطاتو مسؤل سید کمال شاه عارف چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په جنوبي زون کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د کمپاین په اړه خبرې کولې.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې زمونږ 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې یو نوی برخه وړاندې کیږي. خدا شیبه نوریاس نوری ته غوښی چې د مهمو خبرونو لندیز اوروي.
د افغانستان جمهوریت ریاست هیله څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګلبدین حکمتیار د سولې سیاست یو برخه شي. جمهوریت ریاست ویل حزب اسلامي سره خبرې بریالۍ پر مخ روانې دي او د اکثرو اختلافي مواردو په اړه پریکړه شوې ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې ماشومانو ته د ښوونې او روغتیا خدمتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما او یونیسف لخوا په یو ګډ څېړنیز راپور کې ویل شوي چې دغه وضعیت ځورونکی دی. یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق دغه راز په افغانستان کې د پولیو د دریو نوې پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. یوه په هلمند او دوه نورې هم په کونړ کې ثبت شوي دي. د افغانستان د مدني ټولنو غړي وایي که د ایران حکومت د شپږ کلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نه کړي په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی او له دې هېواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. په امریکا کې میشته یوه څېړونکې اداره وایي چې په تېرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. د سوریه یو شمېر وسلهوالې ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې به د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیل کړي. د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو دوو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولوېده چې د تیلو صادرونکي د بیه د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل.
اوس هم له ابراهیم ساپي څخه اقتصادي خبرونه واورئ.
لا ازادي رادیو نومو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. په ولسمشرۍ معنی کې نن د اقتصاد د عالي شورا غونډه جوړه شوه. په دغه غونډه کې د سویس هیواد استاسي ولسمشر ته له کثافاتو څخه د انرژۍ د تولید یوه طرحه وړاندې کړه. د ولسمشرۍ له معنی څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د سویس ګروپ دغه غړي ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د دغه طرحې په عملي کولو سره به هر ډول کثافات په انرژۍ بدل شي. د سویس ګروپ دغه غړي وایي چې د کثافاتو سوځول چاپیریال ته ناوړه زیانونه رسوي او د دوی نوې راوړل شوې ټکنالوژۍ به دغه کثافات په انرژۍ بدل کړي. د یادونې وړ ده چې په دغه غونډه کې د کرنې او مالدارۍ وزیر هم ګډون کړی و چې د طبي ځنګلونو د احیا، شنوالي او داسې نورې طرحې ولسمشر ته وړاندې کړي. د بغلان ولایت صنعتکاري خزي وایي چې حکومت دې په دغه ولایت کې د دوی صنعتي توکو ته مارکیټ جوړ کړي. دغه خزو چې نن 130 قلمه لاسي صنایع په یو نندارتون کې نندارې ته ایښي وو، وی ویل چې د لاسي توکو مینوالي ډیر دي خو د خرڅلاو لپاره یې مناسب مارکیټ نه لري. په دغه نندارتون کې د بغلان ولایت د خزو چارو رئیس خدیجه یقین ویل چې له دوی سره 1500 هغه خزي راجستر دي چې د لاسي صنایعو په برخه کې ښه تجربه لري او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ سلويخ پوله، یوه یورو شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغانۍ پنځه ویشت پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ، زر ایرانی تومان نولس افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې بیا شپږ سو در څلوېښت افغانۍ بدلېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د اته سوه او اتلس شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته رااستولی دي.
نادرشاه مشال د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې ټولې خبرې مهمې دي خو چې رښتیا شي د حکمتیار ډلې سره خبرې ډېرې ښې دي. حبیب عمر د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي، د حکمتیار راتګ پر امنیت مثبت تاثیر کوي ځکه چې حکمتیار په بهر او کور کې نفوذ لري. خپلواک پوپل له هلمند څخه لیکي، د حکمتیار سوله به چندانې موثره نه وي ځکه چې حکمتیار د پخوا په څیر اعتبار نه لري. احمد ولی خپلواک هلمند لیکي، زما په اند حکمتیار ځکه سوله کوي چې د تنور پاکستان ځای نه ورکوي. او سمیع الله بارکزای لیکي، د هلمند څخه چې د حکمتیار صاحب راتګ د سولې لپاره یوه ښه لاره ده. دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو لومړی د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ اونیز پروګرام واوري.
یو کلی زرغګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې غوث الدین وویل چې دوی باید پر دې فکر وکړي چې میرمنې د کلي ښوونځي کې معلمي ته پرېږدي او کنه. اوس راځئ واورو چې خدیجه ولې د نفیسې د معلمۍ مخالفه ده.
ای وروره، ما خو هغه وخت هم تاسو ته ویلي وو چې دا ځمکه زما خپله ده. زړه مې شهر څه پې کوم، تاسو پورې سړی نه لري.
عبدالسلام خان، موږ ستا په ځمکه کومه دعوا نه لرو.
نو ولې راغلي هستئ؟ له کله نه چې ما دا بټۍ جوړه کړې تاسو ما په قراره نه پرېږدئ.
موږ راغلي یو چې نور نو ستا د بټۍ ګلم در ټول کله خیره.
خدای دا ده، ته خو ډېرې خبرې مه کوه چې د خښتو په ځای به تا په بټۍ کې پوخ کړم.
خدای دا ده، ته غلی شه.
سلام کاکا، د چاپیریال ساتنې په اتمه ماده کې راغلي که څوک د چاپیریال د ککړتیا لامل وګرځي په خپله باید دغه کار نه لاس واخلي، کنه قانوني چلند ورسره کی.
ما ته قانون مانون مه راخیه سیده، ما کوم غلط کار نه دی کړی چې له قانون نه مې ډارې.
عبدالسلام خانه، بټۍ دې له کلي نه لرې او ځای کې جوړه کړه، داسې کار مه کوه چې خبره بیا ولسوالۍ ته ورسي.
ملک صاحب، د کلي ډېر غریبانان د یوې مړې ډوډۍ لپاره دلته راځي او کار کوي، له دې کار نه هېڅکله زه لاس نه اخلم.
سلام کاکا، که د زړه په نورو نه سوځي خپلې کورنۍ ته خو دې لږ پام وکړه، له ټولو نه خو ستا کور بټۍ ته ډېر نږدې دی.
کاکا، که موږ ولسوالۍ ته ستا شکایت وکړو له تا سره قانوني چلند کېږي.
او که زموږ خبره ونه منې موږ به مجبور شو چې ولسوالۍ ته عرض وکړو.
عبدالسلام، کاشکې بیا د کلي جرګې ته راغلی وای، هلته به دا ستونزه حل شوې وه.
تاسو څه وایئ؟ کارګران له کاره پاتې شول، پرېمو دي چې موږ خپل کار وکړو.
ډېره خبره مه کوه، چې پت مشه موږ جنگ ته نه یو راغلي، موږ راغلي یو چې سمه خبره درسره وکړو.
او بابا، تاسو ولې دومره شلی هستئ؟ که دا بټۍ له منځه یوړل شي نو موږ به څه کوو؟
هو کنه، دا لکان د یوې مړې ډوډۍ لپاره دلته راغلي او کار کوي. تاسو نه یوازې ماته، د دوی کورنیو ته هم ستونزه جوړوئ.
د دې هلکانو د کار وخت نه دی سلام کاکا، دوی باید سبق ووایي.
زما ماغزه مه خرابوئ، زه لاړ شئ کنه نو بیا به رانه خفه شئ.
ګور عبدالسلام، په دې پوه شه چې موږ جنگ ته نه یو.
ملک صاحب، ستا د احترام لپاره مې څه ونه ویل. نور نو وای
نور نو څو شرط باد مشه که بل کړه دې په ملک صاحب داسې چیغې ووهلې بیا به زه درسره
ګورم.
چپ شه، موږ جنگ ته نه یو راغلي.
جمیله، زه به دې خوښ شم ښه، دا ټول ستا د لاسه او تا خو هم داسې نه پرېږدم. خدا داده،
خلاص دې خلاص.
سلام کاکا، ګوره بیا درته وایم، موږ جنگ ته مه مجبوره کوه، سمه خبره وکړه.
تاسو خو په خبره پوه نه شوئ، زه ځان نه ورکه. ودرې کته
تاسو کوي؟ سلام کاکا، ګریوان دې خوشی کا.
خدیجه، تا څنګه نن لاره ورکه کړه چې زموږ پوښتنې ته راغلې؟ وی ولې ګلپری، د سر لختې کوره خو هر وخت راځم. ما وویل نن به ستاسو لیدو ته هم راشم.
ښه چې راغلې خدیجه خوري،
ډیر وخت کې چې نوې ملي دلې هغه دې لور زمان دي څنګه دي اوس به غټ شوی
اخه دې نو هغه مسکینان خو په ماشوم توپ کې یتیمان شول دا دې د مور او پلار د مرګې دوه کاله پوره شو دوړه د یو ناروغ پښتنې ته تلل چې ولسوالۍ ته نږدې په ترافیکي پیښه کې شهیدان شول
خدای دې وبخښي بیچارهګان
خدای دې دواړه وبخښي
آمین
پرېږدئ نو دا پخواني غمونه مه تازه کوئ زه لږ تې نفیسه څنګه نن رانغله ویلې که د ملمې کار مې وشو تاسو ته شیرني درکوم
شیرني خو خیر هغه بیچاره خو اوس هم اندېښنه کوي
ولې د څه لپاره اندېښنه کوي لکه چې خاوند یې پښیمانه سوی نه پرېږدئ چې معلمه سي که څنګه
نه د خلکو د خبرو په خاطر اندېښنه کوي وایي خلک به څه راته وایي
ولې نو چې خاوند یې اجازه ورکوي نو خلک به ولې خبرې کوي
څنګه به خبرې نه کوي تر اوسه زموږ کلي کې چا داسې کار نه دی کړی
کوم کار خدیجې
شفیقې تر اوسه زموږ کلي کې کومه ښځه معلمه یا ډاکټره شوې ده چې نفیسه معلمه شي
دا خو زموږ د کلي بیرته پاتې کیدل ښیي نه ښه والی
هو خدیجې که زموږ کلي کې لا تر اوسه څوک نه دي شوي په نورو کلي کو خام معلمه شته هم ډاکټره
هو رښتیا وایي زموږ کلي کې خو نه ډاکټره شته او نه معلمه
خدیجه جانې تر کله به زموږ د کلي ښځې سبقونه وایي او کارونه کې نارینه خو خبرې کوي اوس ښځې مخالفت کوي
نه نه زرلښتې ته مه په قارېږه زما یې څه ما هسې وویل چې زموږ په کلي کې خو لا تر اوسه داسې کارونه نه دي شوي ما یوازې د دود او دستور لپاره وویل
خدیجې دا دود او دستور خو موږ او تاسې خپله جوړوو او خپله یې ورانوو دا خو موږ ته هم شریعت او هم قانون راکړی چې درس وایو او کار وکړو
دې حق خبره دې یاده کړه یو څه مې را په یاد شو د شپې ما او جمیل په دې هکله خبرې کولې د اساسي قانون یوه ماده یې راته وویله هغه داسې و چې د افغانستان د اساسي قانون په 43 او 44 مادو کې راغلی چې کار د هر افغان حق دی او هر څوک کولی شي چې کار وکړي که نارینه یې او یا ښځینه
خانو یوه خبره راغله او ما هم وکړه نو نو ستاسو خوښه
ضرور ځم تاسو خپل سبق ووایئ
په خیر لاړ شي
صاحب هر څه مو ورته وویل وایي نه منله
ښه کار مو وکړه چې اوس هم راغلی دا کار یې د چاپیریال ساتنې د قانون په خلاف دی هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال ککړ کړي او خلکو ته ستونزې جوړې کړي
صاحب د کلي ماشومان له مکتبه پاتې دي دومره درانه کارونه ورباندې کوي چې والله که غټان هم وکړی شي
اوه دا څه حال دی دا دې ماشومانو ته ګوره چې دوی څه پکې کار کوي دا سړی یوازې خپلې ګټې ته ګوري او د دې خبرې په قصه کې هم نه دی چې نورو خلکو ته به څومره زیان رسوي
والکه جان آغا عبدالسلام چیرې دی
سلام کاکا او سلام کاکا
سوای جان آغا یاد څه پکې مات کړی چې داسې ورخطا یې
رازا عبدالسلام رازا هغه چینی دی کړی خو موږ راغلو چې تاسو هم پوکو
تاسو بیا راغلی
ها د بټۍ خاوند ته یې
تو نو څوک چې دا پښتنه کوي تو خو په دې کلي کې نه وای ښکاري
زه د دې کلي نه یم زه د چاپیریال ساتنې له ریاست نه راغلی یم
څه هغه نو څه شی دی د څه لپاره راغلی
د دې لپاره چې ستا غیر قانوني کارونه بند کړو او پرې نږدو چې نور خلک وځوروي او هوا ککړه کړي
موږ خو درته ویلي وو که زمون خبره ونه مانی قانوني چلند در سره کیږي
عبدالسلام کارګران دې رخصت کړه چې بټۍ دې مورلا کوم
ولې د څه لپاره په کوم حق
خو پوهیږي چې د څه لپاره د چاپیریال ساتنې د قانون د 8 ماده په اساس ستا کار جواز نه لري او بندیږي
زمری ازویا و زمری ازویا راشه څو ډول چې اوبه لڅانه اوبه ساه چې دې ګلانه ته اوبه ورکو څه شوې
بیبی ترورې شي چای خلاص شوی وو زمری مې د ملنګ دکان ته چای پسې ولېږه زه به درشم
خیر اوسې لورې که بېکاره یم دا اوس راشه چې دا ګلان وسلی شي څومره خواري مې په دو کړې ده ته وګوره ته
دا دې ده راغلم ودرې چې د تنور سر پټ کا چا جوش مپا که کی خودا چی اخ نشی لکس کارا پاتے ہو پکے
دیر دخوا وکل لوری از مرای چرا آغای لک چای با مرتدام که
او دری چی دا ستا لک نزیکم
تلا ساتل دکه زبایدی بلانه پا دی بیخ که باچه هم پوشوی
بی بی تروری اغام رز مالک نواب بنا پیسی دوی کارتللای و
ده تلا بارا
لغاوزو دین سره پا دی حق لخبری کرده وی چون نفیسا پا خوانزی که معلم هشی
بیا غاوزو دین سوائی لیو
آقا بیچاره ده خلقو لخبری داریگی وی که خزن معلم هشی بیا خلق بطوائی
وی لوری اولا که خو گل ماما دام تن نپری خوده لی چه تلشی و مرابا جوڑه که او بازار که یه خرچه که کلچه اولی دل چه دا کار زمون پا گرده دا بیایی چه و نویل او پیده او در یه گتیز دستتل خالی کم صبر وی ملانه ایفلاسه کم
دستتل دی خود که ده بیلی تروری سبن داوایم بیا ده خوزو کار کول خو کم عیب نده نفیسه خو باسواده خزه ده باید معلمه شی
وی لوری هر چه چه کیگی زمان نیاسه کیگی که یوا خزه درس وی معلمه یا داکتره شی خلق سل خبری ور پسی کوی لام دیوا جلارینا نبریدی چه خزی یه کار وکی بس دم دم رو بس دیگوی بس
نفیسه ویل چه ده ملک صاحب خبری لگ لگ پا غوث الدین تاثیر کرده که دهشی چه آغا پریده چه معلمه شی
ولی بایی نپریده لوری خپلا خو کار نشی که ولی لده نه چه خپل وارم ما شمان کار تا لیگی او لسابق پاتی کیگی خده چه خپلا معلمه شی آغی خو درسم پورا ویلی
بی بی تروری که نور کار نلاری زبلاده شم ده غرمی دوده غمه با وخرم
سیده بچه وش
آنی وانی موری
ویز ماری ازویا والا درس ورخطای خیره خو بایوی
موری
چه خبره ده والا که زده ورخطا کرم چه شوی دی
موری آقا ملن کاکا ملن کاکا ویل چی
زر ووی ازویا ملن کاکا چه ببیل
ملن کاکا ویل چی
درنو اوریدونکو په ډرامه کې ځوانانو وکولای شول چې په کلی کې د جوړې شوې بټۍ کار د ځینو لاملونو په خاطر ودروي چې یو لامل یې په ماشومانو درانه کارونه او بلې د هوا ککړوالی وو. ستاسو په اند د کلي د ځوانانو د کامیابۍ راز څه و؟ خپله همداسې یوه تجربه راته ووایئ.
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خپرونه پیلوو. روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي.
ولزمری زما بیماره ما وای تر اوستانه پیریانو باسه مخلی به خسر بسپینګری خسر میوداسي په دغه خپل راول لګوالا دا ګوره
دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې که یو میرمن ناروغ وي نو باید په څه ډول یې تداوي وشي؟ دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د تیکواندو افغاني لوبغاړي سمیا غلامي خپل هانګکانګي سیالي ته ماته ورکړه. اغلی سمیا غلامي په برازیل کې د 2014 کال د اولمپیک په سهمیا سیالیو کې هانګکانګي رقیبه په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه. سمیا غلامي له دې وړاندې هم د سوهیلي آسیا په سیالیو کې ګډون کړی او د تیکواندو کوونکو نجونو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلی. په فاریاب کې یوې نجلۍ ځان وژلی. د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې یوې نجلۍ د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلی دی. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د ناجیې په نوم یوې 13 کلنې نجلۍ په تورت عطا کلي کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلی دی. د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې پر دې نجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او وروسته هغې خودکشي کړې. ښاغلی عنایت همداراز دغه روغتون ته د یوې مېرمنې عابدې د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څښلو په واسطه یې د ځان وژل غوښتل. دې زیاتوي چې دې مېرمنې لنډه موده کېږي واده کړی او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسېدونکي ده چې اوس مهال یې د ولایتي روغتون په بیړنۍ څانګه کې درملنه کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یوه میرمن ناروغه شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي، په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي. په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري، د حمل په جریان کې فشار لوړوي، او یا هغه ناروغانې چې عصبي اختلالات ولري. معمولا یې کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي. مثلا ناروغ په تیاره کوټه کې بندي کوي چې غږی ونه وهي، منظمه ډوډۍ نه ورکوي، او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرض ترې لرې شي.
الو زره تا وی او وی الو مارا بکجی نه نو درن تا دو بو بکجی الو وی الو مارا بکجی زرم دل کې الو خدایا خدایا.
د سرودی اوسیدون کی مریم وای د کورنۍ مشکلاتو لامل اروایی ستونزرات پیدا شوی و. د کورنۍ غړو می د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیار کوټه کې چولې وم چې مرز رانه لری شي.
ورور به را سره روح جنگ دیاره ته صاحب تکلیف پیدا سه هغه سیملغه نه برابر اندراتله. بیا م کورنۍ ډاکټر ته نه ویل ما کوټه کې چولې وم سپیران دی هغه باندې مراوزه ما بزر تنگس خوسی آنے لری سی ترنا بان دیگا کو ہی خانا دا درتا اینا نا دسی دیرہ داری دلما تار اگمی کوٹا مات سی اگا سام خوارا حکیم در اگا اوالی ڈاکٹر تانو بیلم سی خواب بطر اسم بے پس لاغی نورا بود لما ڈاکٹر ویلی سی دا خیروانی تکلیب لارا تازر ڈاکٹر تان در آسی تار اگمی کوٹا کی بچا ونی اما وقت میں سرا پیاد سی اسم خواب اگی اگا منزو امان سی ولی تار اگمی کوٹا کیا چولی ڈاکٹر تانو بیلم.
د غزنی ولایت اوسیدونکو زیبا د خپلې گاونډۍ کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و. کورنۍ له دې سره هم د میرمن مریم غونډې چلند کړی و چې مرضې دوی ته ورنشي.
سم سایګانو کې یو ښځه وه چې بېچاره اول وړې وه، کور کې سنېشره ښځه نه درلوده. فشار عجیب و، پړسېدلې وه، لاسونه او پښې پړسېدلې. د عمل په وخت کې و، په دردو کې، د ولادت په وخت کې. د یورګانو ولده پیریان دي، بویې نه تله ډاکټر ته. ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې نه دی، هغه نه سوه له کنټروله وتلې خبرې په خپله اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل. هغه خبرې به یې کولې، ټول ترې ووتل له کوره. دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي، یعنې موږ ته به راشي د پیریان سار ته داخه زمړه او چا ولادت ته مخ کې مړه شو. ولادت ما شوم هم ناس کې ځان سره یو وی وهلې و بچر ته شنه مړه شین و ټول وجود تک شین و.
په ځینو کورنیو کې چې میرمنې رواني ستونزې ولري، د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وهي ټکوي. دوی داسې فکر کوي چې په وهلو سره به مرض له ناروغ نه ووځي. د لوګر اوسیدونکي چې د کور د مشکلاتو له امله ورته رواني ستونزه پیدا شوې او وروسته له ډیرو سختیو روغتون ته راوړل شوي وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډیر بد چلند کاوه، خو سر یې ډیره زیاته وهلې وه او ورته ویلي و چې پیریان ترې باسي.
بس مریض ہوں مکھن پمار گما دس سوراج میں مچا کے ویلے سرگن باد رس رکھوال چی میں چیخ اکڑے چیخ چیخ میڑ میں رات را گئی تھی لڑ گئے رات غفا 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 دس یہ اترا بوالم ماں سر دس باد رہے میں کہ سر بمیان خلیم را باندې ولګولې زوړ بډا خو سر مې ده هغه په کونټرۍ لګوله وای ویلې ول زه مریضه یم بیماره یم وای ته راوړه ستا د پیریانو باسم خولې به خو سر به سپینګیرې خو سر مې و داسې یې په دا پښه خولو راولګوله دا ګورې
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو هیوادوالو خبرو ته غوږ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغه وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي.
زیاتره په اطرافو کې دي، زیاتره خلک وایي چې مثال والا یا مې کډه یا مې لور مریضه زه یې نه پرېږدم چې ډاکټر ته لاړ شي چې څه نه پرېږدي. په دې هغه سیاسره چې ده هغه هم سیاسره ده، هغه هم د خدای بنده ده، هغه حق لري چې یا مثال درس ووایي یا مثال ډاکټر ته بوزي یا هغه په هر نگاه کې حق لري مای ډاکټر ته بوزي او بې پوښتنه پرېږدي.
په اسلام کې شته داونه قران لی دین کتاب لی نه حدیث لی چې دا کوټه کې واچي تر کوټه کې واچي هغه کې واچي دا تا تا دا وی ویلې دا ډاکټر ویلې دا علاج ویلې دا اول زمونږ یو ترور پاکستان راغلا او والله دا تر کوټه کې واچي مال دا خاص چټي خبره ده هم نه جوړه او غزن والے تاسو پریز اور کړه او کوملا ملا پریز اور کړه پریز خو ورځه پاسو راته پریز صحیح ده اما دا چې تر کوټه کې یو ځوان انجلی یا ځوان ښځه واچي چې دا څنګه راځي دا د اسلامي اجازه ورکړي دا نه کتاب اجازه ډاکټر
کله چې موږ هغه ښځې ناروغ شي یا مریض شي موږ هغه ډاکټر ته نه پرېږدو همدا په خپل کور نه خپل کور کې تداوي کوو او کله چې هغې ډېرې سختې مریض شي بیا موږ زوله درملتون نه دوا راوړو دی دلته دوی ته ورکوو تر څو روغ شي که ډېرې مریض نه وي خو همدلته کور کې تداوي کېږي هو همدا کورنۍ دواګانې ورکوي څوک داسې رواج نه لري چې موږ خپلوانو کې چې خپله ښځې خورګانې ډاکټر ته بوځي یا همدا کور کې هغې هم تداوېږي داسې موږ رواج ده.
افغان ډاکټر محب الله زغم وایي اروایي ناروغان مینې او خواخوږۍ ته ضرورت لري او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي.
دا ډېر غلط باورونه دي چې اروایي ناروغانو سره داسې چلند کېږي چې وهل کېږي ټکول کېږي او په تیارو کوټو کې اچول کېږي خوراک نه ورکول کېږي. رواني ناروغۍ داسې حالت وي چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شوې وي او دغه چارې چې دي دغه ستونزه لام پسې زیاتوي او د ګټې په ځای ډېر تاوان ورته اړوي. په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې اوسي، کورنۍ کې ورسره خواله وشي، باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ځورېږي، له هغو شیانو باید ډډه وشي، دوی سره باید خواله وشي، د مینې احساس ورته ورکړل شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې، تا درک کوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی، دا به تېرېږي، ورسره باید مرسته وشي چې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. د دوی د درملنې لپاره دوی لارې دي، یوه د دوا درملو لاره ده او بله همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو.
ډاکټر زغم زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي ځکه چې هغوی په یوه حساس حالت کې دي. که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کیدای شي ناروغي لا پسې سخته شي.
د چکل له عادي خلکو سره هم که چیرې تشدد کېږي د دوی اروا ځپل کېږي او دوی په تکلیفونه اخته کېږي. علاوه چې ناروغ وي هغوی ته خو بیا لا زیات تاوان رسېږي، د دوی ناروغۍ لا پسې سختېږي او امکان لري چې دوی یا ځان وژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښتوب او تجدید ته یې وهڅوي چې بیا له هر څه سره د اړیکو له ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني. کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي یا تیاره کوټه کې اچول کېږي یا وهل کېږي ټکول کېږي، هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چلچلند یې تر یو حده پورې خوندي وي، هغه هم له منځه ځي او د دوی ناروغي لا پسې ډېره سختېږي.
ځینې خلک خپلې میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري، حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي په اسلام کې تداوی واجبي عمل ده او هغه تداوی چې خلک یې په خپل سر ترسره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام کې تداوی یو واجبي عمل ده که انسان له دینه د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره امتناع کوي او ځان ساتنه کوي له دې عمل نه دا ګناهګار ده او د اسلام له نظر نه دی ماخوذ او مسؤول ده. له هغې جملې څخه د تداوی په باب کې د ښځې یو حق د نفقې تر څنګه په خاوند باندې تداوی حق هم ده. په ټولنه کې داسې یو ناخوالې لیدل کېږي کله کله مخصوصا د دا سنتی ټولونه کې دی موږ چې د هغه تداوی چې شریعت غیته اجازه ورکړي حکم کړي واجب کړي دیغه په جای باندې په خپل سره تداویګانی او په وهمي او په غیر حقيقي او خیالي کارونه باندې غواړي چې دا تداوی کې مثلا خزه په تیاره کوټه کې اچول په دین باندې چې دا پیران لري او پیغام دا لري او دا لري یا رواني ناروغي دا هغه ناوړه عمل دی چې اسلام سره اړخ نه لګي اسلام دې ته حرام ویلي تعذیب د نفس په اسلام کې حرام ده کاغه خپل ځان تعذیبوي قبل څوک
خغلی کوثر زیاتوی الله جل جلاله حکم کړی چې هر عمل باید خپل متخصص ته راجی شي نو تداوی د میرمنو حق دی او که څوک د حق نه ورکوي دا کار په اسلام کې منع دی
او د تداوی لپاره خپل ځانګړي متخصصین دي الله جل جلاله حکم کړی دی چې تاسو هر عمل خپل متخصص ته راجی شي فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دې آیات یو مفهوم دغه چې اهل تخصص ته څوک چې د کار اهل وي او د کار وړ وي نو ځکه دا تداوی په جای باندې او هغه عمل چې خپل هغه عمل په اسلام کې حرام لکه واه یو تیار کوټه کې بندول هغه انساني حقونه او ازادۍ او هغه اسلامي حقوق چې غیته ورکړل شوی غنه محرومول دا یو ناروا عمل ده او اسلام د دې سره قطعا مخالفت لري
درنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو نه ډیر اهمیت لري چې موږ ارزښت ورکوو نو د یو انسان ژوند باید د خرافاتو قربانی نکړو د نیمې نړۍ